آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بلا بلو مسلو پیغامونه راته پریخي دا پیغامونه بسره واورو په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون لوی محصل سوریا خان سره غږېدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم رب منانی زید زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی بلکې اور پیدا نه و درته څه کار پر پیل کړی وو او څه کار پرې شوی د چا کوم خراب هم دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا نه له وزارت څخه ولې شپ نه راځه دا هیله ده چې دا سره کورغي او جوړی کی دا سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکو چې مسول چارواکي وروي وسلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي ټول چې ما د طرف سره منور سي یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره منور سي ما پیغام داده چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککر دی او کچنی موږ په کلا کا غند د کچ دا د دی وینا نه د طالب جګړه ماران په خپل ور کړی دی. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي او بل خبره مدا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وی چې هغه دولتونه وی چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای پر رسمیت و پیژني بلکې دا چې دغه کړي د سمه دي کړي چې اوسه پر رسمیت و پیژني دا پیجاره او پتاوته لار خلاص کړي کې هم لار خلاص کړه خو کار به طالبان کوي ځمواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوار کو پر ورسوي مننه کو. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شهید یی غزنی ولایت ښا په اړیکا کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی په هنتون یو محصول يم غارن چې موږ ته چارواک پر ورسیږي د غزنی په هنتون دی چې لګي نتلتون لکابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد دې اقتصاد د عمل نشي کولای چې په ټول دوام ورکو. نو زه نه وایم حاصل یم غنم د چروک بده ورچېږي او پلان ته اړوان ضرورت او اړتیا ورکو کړی د یا ورته ورکو چې تاکو ته ورکو یا بدل اچو ورته زیات یاره مننه.
السلام علیکم دی ازادی کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ دی له کوچ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دی تور خام او دی چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو دی پارا چې وسره زنان دی کچنیان دی په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه وګي چکن خوراکي چکاکي نه دی او داسو کوم سعودیت ستانه دی خوراکي چکاک ستانه سرخانه ستانه. نو خدای دې وکړي تاسو دامه وګورئ بدرګه کوي او شروع کوو رسیدي او سلام
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکاک برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادې د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لنجاسي پروبره پرتسوي ده د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوری یم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو کورنۍ هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرې ایښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 25,000 1,500 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونی نو کوي موټر باندې. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش لري چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاخچې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوال دي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بره مو ایله کي یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ور واړئ، لغړۍ ودوی سره شریکان دي، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې ایله کي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، در شه وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي. دلته چې څوک یې لري هغه 2,000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی وویل 2,000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بېرته د هغې سره رالیږي، ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله دکه زموږ پیغام د ستامتر وزارت پورې ورسوی چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غلی ډېر ورنه مرارې زی ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو کته زموږ پیغام ورسوی.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډېر دی. او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشی ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډیر کمزوری دی، د پلخو بند وسی ورې لکه موږ ډیر کمزوری، زموږ څه مصرف کی او شی نه صفا کی، تر واتس اپ تر میسجانو ما څه بل کار نه نخست کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د آزادۍ ټول کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم، سلرم پیغام دی، یو ملاران ندیرات نشر کړی، ظالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا ستاسو مش په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده، د انټرنیټ الی دی کمزوری دی، نو ستاسو د خوښې ته د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشنی، خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتون باغونه دي دلی د کندهار کې، هینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه واده کوي، ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته، نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو، دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغه همکارانی زمر سر رابطه وکي، او دې باره کې خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز را د شرشی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترم کزمک، دغه خبر ترې وزي ورسیږي، نظمک په هیواد کې په ډیر لړ باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتر وزي ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو السلام علیکم نے کہی لے ولاد کوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوالی دس کنا تک دی وسیدون ک زمج رخا دی رپات فلاکد نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلی نکلرو زل پلو چروا کو زخدا ہی نہ رم سدا مون تا کلینک یا شبکیہ با علیک والسلام.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام ورو دی ومه کې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو د کونډو پلانو باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څوک هم پیژل کې. نو ساس د آزادی راډیو مخکې زه په دغه ایو کې چې هغه د چارواکو ورسوي شاید هغه دې په ہدایت تا کار کې ځو په دې ہدایت دا کونډو د اطمینان په کارتونو ورکړي د غریبانو په غواړ زده یې باندې کار وکړي چې په جوړ کې او د سلو کار پیل وکړي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر، او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
دروازے کال ہم سیمسٹر ہم تغیر رہی سی پکور کی د پانتون پر محل باندې کوم وخت کې چې تاسو پانتون ته بدللې هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ ملمدار دا چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون ته تلم نه لپاره ما خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کولای شم وظیفه وکم او هم پانتون تلر شم او چون دوی چې کله چې مارات را نه نو پانتون نه بند شوی دا غی نورو سبی مکاتب این بند کړه ابتدایی سنفونه یواز پاتی شوی ابتدایی مکاتب چې تر شپاگم سنفا پوری دوی تا شاگردان روزی لیشی یا شاگردان لری اما مکاتب پاک سباس پلاد نو دا غی رای سرد یواز با همی دا جایم سنفا تدریس کهو و مکاب تطلم نو د پونتون په وخت کې وکړ کې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې به میراتل که چې ته اوس پونتون اله وې سم ما خو نه سم سره خلاص وې اوس مې کولای شو چې یو سکالرشپ ته اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته پوزاین کې ځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ ته د دوی ته دي د وخت تریدو سره نور دا دات چې دا زیاتېږي نه کمیږي هر وخت چې دا مستقین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د لکان چې ګورو زیاتره وخت نو موږ خپل فراغت را پیاد شي خپل پونتون وخت را پیاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغه ورځې راته ووایه که څه هم تاسو صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغه ورځې کې راته ووایي؟
که چیرته یوازې دغه ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تینه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور وکړئ چې نن زه هم لاړم بیرونو ته، هم دوی نه مې چې کتل خصوصا په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان د ژړغونې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلې، نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسون نه فارغېږي بیا د پوهنتونو نه الکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنونکي او ډېر دردونکي ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی.
سوریا که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي، تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت په څه ډکه دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
دا پونتون څخه وروسته زما په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مسایل د وخت ورته نو یک صنفونه ورته نو خو مې ونشو کولی چې ځان ورته ثبت نام کړم، اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مسایل دی یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونه ته ځم، یا هم په کور کې چې چاته شیسته یې ورسره کښېنم زده کوم. نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا دغه مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدا نه خواسته دغه نه خلا چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا د کورنۍ لخوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه، ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ لخوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي، په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ لخوا چې تاسو یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم، که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه را سره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت رسېدلې چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شویم، زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې کنم زم همدې لپاره زمانه خوښېږي دا خبرې او نه خو ما باندې دې ښه نه لګي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو ته رسو بس همدغه خبر را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته، نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاري هم لاین نیولې که نه، مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو که په کور کې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوانو یې که دوستان.
سوریه قدم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې، د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازوري او دا چې په کور کې ناستی څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره وخت چې ده دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل، چې مونږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی مونږ د امتحان نه پاتې شو، امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبتنام وکړم بیا په هغې ثبتنام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه، تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم. خو سږ کال زه دې که خوشبینی ګورم یا چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون مونږ ته ویلي چې تاسو په آخرنۍ سمستر کښې وي، امتحانونه مو آخرنۍ وه، نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ. که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې مسفرۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبتنام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي. که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف کښې اخته شوې وم، سږکال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم، تر دې حده پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم، خو ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی، ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي، دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي، لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم، لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو، دروازه هم ورته بندوو، خوراک یوازې ورته ورکوو، هغې ته وایم چې نه چغه ووهه، نه خبرې وکړه، هغه مرغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي، نه خبرې کولی شي، نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښ یې هغلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کمی، فکر وکړئ مونږ هم هغه حالت کښې اوس یو، کور کښې یو، په وطن کښې یو، د تګ اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده، مونږ انسان یو، ژوندي یو په خوراک باندې، خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. که چېرته مونږ تعلیم وکړو نو زمونږ به روحن مونږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي هغه به څومره درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته وکړم، د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو، اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلئ. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشې سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کال یا څلورویش کال کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-8-1-3. والسلام باحترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي. بس پام دې کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کې او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پایته رسیدي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
شمال چلے جی گلان پالوی جوی چلے جی گلان تالانی جبی مخمر وان کلا پوتی جی ولی لیلو سہادی شما چلے جی گلان تالانی جبی ولی لیلو سہادی شما چلے جی گلان تالانی سلام ہوا دلو سہ
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر د ازادۍ رادیو د اوریدونکو لپاره آشنا نوم دی. تندر لکلونو رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او ځانګړی مینوال دی. ښاغلی تندر چې د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شهر نو کې اوسیږي، له هغه مهاله چې لاس زده کوونکی و د ازادۍ رادیو دایمي همکار و، خو اوس دا دی د څمکنیو د عالی لیسې ښوونکی او د سیمې مدني فعال دی. پر ټولنیزو شبکو ویډیوګانې جوړوي، مینوال لري او خلکو ته معلومات خپروي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل د ازادۍ راډیو له دې ځانګړي مینوال سره په تفصیل مرکه کوم. سمیع الله حلیمی تندر د مرکې په پیل کې د خپلو مدني فعالیتونو د هدفونو په اړه راته وویل.
ډېر مننه تکل صاحب. زموږ هدف دا دی د پکتیا زیاتره مسافر ورونه او همدارنګه نور خلک هغه په خارج کې دي. زه هم غواړم چې یو خبريال شمه د خپلې سیمې تازه حالات او ویډیوګانې د نور خلکو سره هم شریکی کم او لیکلي پیغامونه د نړیوالو رسنیو د لارې شریکم، ترڅو یو خپل شهرت پیوړی کم او بل سیمې ته خدمت وکم. او بل دا غواړم چې د یوټیوب صفحه چې کومه ده، فیسبوک ته، ټویټر ده، دا هم پر مخ وړل شي، یو ترڅو په خلکو باندې ځان وپیژنم او بل د خپلې سیمې حالات د نړیوالو رسنیو لکه ازادي راډیو، بی بی سي او نور رایګان سره شریک کړم. او غواړم چې خلکو ته خپل چهره هم ورو پیژنم، ترڅو د سیمې تازه حالات تر مسافر ورونه هم ورسیږي او مسافر ورونه په دې باندې ډیر زیات خوشحالي ګم. کله چې زه د هوا حالات یا د سیمې تازه ویډیوګانې خبرې کوم، او مسافر ورونه دوی دا فکر کوي چې لکه مونږ بیرته خپل وطن کې یو. ګڼ شمیر مسافر ورونه زما سره اړیکې نیسي، دوی وا چې خلیمی صاحب ته چې لای پر ځای یا مونږ ته معلومات وړاندې کوي. مونږ هیڅ په مسافرې ژوند باندې پیږو نه، د ستا د لایب په برکت، د ستا د ویډیوګان په برکت مونږ دا فکر کوو لکه چیرې مونږ په خپل وطن کې یو او ډیر زیات خوشحالي کې راته.
تاسو چې مسافر رونه وایست، مطلب مونږ دا دی چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، ستاسو کلیوال او د پکتیا یا پکتیکا ولایت یا د خوست ولایت اوسیدونکي دي، غواړي د وطن له حالاتو خبر شي، همغه مسافر رونه یادوي؟
بله، هو زه اما مسافر رونه خیما کوم چې تا یادونه وکړه، ترڅو دې خپل وطن څخه خبر شي، د خپل وطن عکسونه وګوري، خبرونه وګوري. دوی به د دې لپاره زه لایپ راځم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات هم دې لپاره وړاندې کوم، ترڅو د خپل وطن امدا خوږه وینه دوی پرې ماته شي.
دا دومره کارونه تندر صاحب تاسو څنګه کوي چې لیوي خو تاسو په خوندزي کې درس هم ورکوي، دغه وخت خپل څنګه ویشي؟
محترم تکل صاحب، لمړی حوال زه خپل کورنۍ ستونزه لرم. پلار مې په داسې وخت کې شهید شو چې زه د مور په غېږه کې ترې پاتې یم. بیا رلو شوم، بیا مکتب وویل، درمل مین نه پاره شوم، بیا چې اوس د خون کې په توګه دنده راکړ شوې ده، خپل مسؤلیت ادا کوم. کله چې زه رخصت شوم د 12 بجو ای خواته، زه بیا همدا مدني فعالیت تر سره کوم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات شریکوم، د خپل سیمې تازه نور معلومات چې زه نوی پیدا کوم هغه باندې فکر کوم. آیا دا حقیقت لري، دروغ دي؟ کله چې زه په یو موضوع باندې ځان مطمئن کوم، د عین ورسته زه بیا دا معلومات خپروم. یعنی د مسپیهم دي 12 بجو نه ورسته په دې شایانو باندې کار کوم. تر 12 بجو پورې په خوندزي کې الته په دنده ګمرل شوی ما، الته خپل دنده هم په وختي ورسم، په بنده دنده لرم، په بنده وظیفه باید اجرا کوم، ترڅو د افغان ماشومانو ژوند ته باندې شي. دا ماشومان ته باید مونږ داسې وروخه یو، ترڅو هغه څه چې مونږ خپل نوي زده دي نور نه پښتنه وکړو، شاګردان ته باید سم درس ورکړو، او د هغې نه وروسته بیا خپل مدني فعالیت ترسره کوم.
کوم مضمون تاسو تدریس کوئ په ښوونځي کې؟
تکر صاحب، مخکې ما بیلابیل مضامین تدریس کوله، تقریبا په 14 کلونو کې ما بیلابیل مضامین تدریس کول. قرآن کریم مو خپل د قاعدې سره پاکستان کې ویلی ده، انګلیسی کمپیوټر مهم په خبر کې ویلې دي، او اوس مهال چې کوم دی د ساينس مضمون تدریس کوم.
زده کوونکي مو د کومو ټولګیو ماشومان دي؟
دا د څلورم نه تر شپږم ټولګي پورې دي. تقریبا د څمکنی لومړی کا خبر وکم، د څمکنی علي لسې اول د زده کوونکو شمیر چې کوم دی 3400 نفر حاضر دي. عمومي شمیر چې کوم دی 2000 د زده کوونکو شمیر ده، یو تر سلو پورې د خونکو شمیر ده، د ډیر غټ هغه د پرسونل د زمونږ او زکون کې جديد بیلابیل ولسوالۍ څخه راځي. دلته د لژمنګل ولسوالۍ نه دلته راځي، جنې خیل ولسوالۍ نه راځي، دندې پټان نه راځي، خپل چمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل بچان دي دلته مکاتب کړي او خون کې هم دي بیلابیل ځین ته خرځي ډنډي پټان ولسوالي خون کې هم زموږ سره شتا دي لږ منګل ولا شتا جنخي ولا خون کې هم سره شتا دوی د ما جن رزي خپل تدریسي بهیر ته ادامه ورکوي
دا خو به لډیرو لرو سیمونه راځي دوی په کوم وسایلو باندې راځي څنګه ځان تر خونځي پورې را رسوي
خون کې کوم دي دوی په کارایو موټرو کې راځي او زیاتره خون کو دا موټر سیکل پیدا کړي په موټر سیکل کې راځي دا نور کوم ځکهونکې چې کوم دي دوی په کرایي موټرو کې زیاتره راځي یو شمیر دکانداران دي پرځان دي پټان ولسوالي ولا دکانداران دي چمکنې کې دلته د قانون دي دوی چې سهار ټیم کې دکان ته راځي خپل ماشومان هم په موټر کې راوړي بازار ته او د بازار سره نږدې چې د چمکنې علي له ساده تقریبا د سل من قدم مزال دي خو قدمونو په حساب سره درته وایم یو شمیر خلک بیا کرایي موټرو کې راځي او ځینې خلک د غړ موټر کې سپریږي دا شش مونږ دلته پکتیا کې شش پوی نه وته یو د غړ موټر دا کې سپریږي پیک اپ موټر دا کې سپریږي زه تر ډیر وران زړه کې رحم لري دي زکم کو څه کرای نه اخلي بس دا ستونزې شتا دي چې لیلر څخه څخه په موټر کې زکون کې راځي کله نه کله چې زکون کو ته موټر پیدا نشي نو بیا په کور کې پاتې کیږي
دغه فاصله چې دوی تر ستاسو تر خوندې پورې ځان را رسوي د خو به متفاوت فاصله وي یعنی اغه نږدې فاصله یې څومره ده لری فاصله یې څومره ده او څومره وخت لګیږي د یو ماشوم لپاره چې ځان تر خوندې را رسوي
فرزند د جنخیل ولسوالۍ مربوط کومه سیمه چې کوم ده د دې ځای چې کلم تاسو د کون کې راځي تقریبا تر اتنیم بجو پورې راځي ځینې وخت کې بیا ستونزې وي لارې خرابې دي پکتیا کې سرکونه کندو کپر دي کله نه کله زدکون کې تر نه بجو پورې هم راځي
دوی په څو بجو تندر صاحب له خوبه راویږي چې بیا په اتنیمو بجو یا نه بجو ځان خونځي تر راسي
ځینې زدکون کې شپږ بجې راځي کوم چې لار څخه ولا دي کوم چې نږدې څخه ولا شي دا تقریبا دا ونیمه بجې بیا نه رسیدګي کوي او موږ زدکون کو ته دا هم لري چې ها کسان چې لار ولا بیا غوته به سپرچی ورکل شي تر څو د ډنډ پټانو لسوالي ولا پاما غځي کې ځکه وکړي جن خیر ولا پاما ځکه ځکه وکړي او د لجمنګل ول پما ځکه کی ځکه یو کی محترم تکل صاحب د لجمنګل ول سولي زمون سره ډیر نګ دی د سم ډنډ پټان زمون سره نګ دی دا تقریبا قدر توان چې ځکه د خپل کور نه چمکنی علي لسی ته زم د لجمنګل ول سولي وسیدون کی چې کوم دی دغه مشومان زمانه مخ کی پلیسی کی ازیر وی امدارنګا د ډنډ پټان ول زکون کی او خون کی دا زمانه مخ کی ازیر وی د جنخیر ول زمون مخ کی ازیر وی د سخی چې دی د کوم سخی چې ول سولي پر مربوط دی د دا وزه چې کوم خلک راځي دا ډیره نګدی دي تمکنه او هغه ته علي لسیتا تمکنه او ولسوالي چې کوم ده د شپږ ولسوالي منځنۍ نقطه کې کرا لري لکه ځدیاریوب دي احمد خیل دي لجمنګل دي ډنډ پټان دي جن خیل دي تقریبا دا سخا چې د مرکزی نقطه دا ډیره نګدی ده پرځن دي جن خیر ول چې کوم زر راځي تقریبا یعنی زه د تمکنه ولسوالي شارینا بازار سره 15 کیلومتر نه کې پروت یم ای زمانه دي نورو ولسوالۍ زکون کې مخ کې راځي که خون کې دي هم مخ کې راځي دوی زمونه وخت رسیدګي کوي
د دې علت دا دی چې د دوی په خپل ولسوالۍ کې یا د دوی سیمه ته نږدې خوندزي نشته
تا کله چې خوندزي شته د زکون کو ته خون نه ورکوي دوی وایي چې په خپل سخو کې زکړې هیڅ خپل برلیتوب ته نشي رسیدل دوی ته خون نه ورکوي دوی غواړي دا یو مرکزی ولسوالۍ هم دا مرکزی لایسه هم دا د دې لپاره دلته راځي زیاتره چې کوم زکون کې راځي دوی دا په بازار کې دکانونه لري تجارت کوي د دې لپاره هم راځي او لږه منګل ولسوالۍ کې لایسه شته د پټولو د پکتیا په ټولو ولسوالۍ کې د کوم ځای څخه چې موږ خلک راځي لایسه شته متوسطه شته ابتدایي خوندزي هم شته دي زیاتره دوی دلته بازار کې کاروبار لري د کانون لري تجارتونه دي د دې لپاره هم راځي او دوی دا وایي چې کله چې موږ خپل تجارت لپاره بازار ته ځو نو امداغه ځکهون کې دي دوی وايي چې ځکه به هم امدل تلند تر سره کو په بازار کې ترته دي 12 بجو پورې په لاسه کې ځکه ته ادامه ورکو او دي 12 بجو څخه ورسره په بازار کې کوم تجارت کوي دی او کورون ته ادامه ورکی ترته دي مخام ټیم چې شي بیا خپل کورون ته دي زیاتره داسې خلک هم شته چې په بازار کې وته کو نه نیول دي پلاران شپې کې خپل بچان هم سره دي امدل تشبيه کوي پلار سهار ټیم کې بیا دکان لدی زوی مکتب ته راځي
حلیمه صاحب تاسو له کورن تر خوندزي پورې څومره لار ځئ
مونږ خو پله مزل کوو بایسیکل مونږ سره نشته پله مزل کوو تقریبا چې د پخو په مزل باندې 15 دقیقو کې زه یاد ځای ته رسیدم له سي ته زه 15 دقیقو کې رسیدم
حلیمه صاحب په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ په شارناو سیمه کې خلک شاوخوا ملګری دي ښار اوسیدونکي خپلوان عزیزان، دوی د یو مدني فعال په توګه لته سونه څه غواړي او ستاسو اړیکې له دوی سره څه ډول دي؟
اول خو ما چې کله خلک ګوري، ما ټول خلک دلته پیژني، او ما خپل دلته ماته د خون کې په صفت، یعنی مالیم په صفت ماته څو غږ نه کی، ماته واچی سمی الله خلی میتندر دی ازادي رډ خبريال، ماته خپل خبريال لپس دلته کول کیږي، او مشورتي هم دلته زیاته شوې ده، او خلک ډیر خوشحال دي. ماته خپل ځوانان وای، او همدارنګه دی کلی سپینګيري مدني پالان دی ټولر ته وای چې بس الله دې د استا په چیر مدني پالان ډیر زیات کیږي، ته زمونږ د سیمې حال ته د نړیوالو رسنیو رسوي، ازادي رډیو ته او ازادي رډیو نه هم ځنګړي مننه کو چې دستا غږ چې زمونږ د ستونزو په اړه کې خبر کړی دی، هغه تر نړیوالو رسوي، تر دولت چارواکو رسوي، دوی هم په دې باندې زیات خوشاله دي. بل خبر دا چې دیالسونه وی کال کې زه کونړ ته تلل یم، نالته ما دی پانتون مسلین را باندې راغلل، ما پښتنه ته وکړه چې جمعه ته کوم لار تلل دی، دوی راته وویل چې دا لار تلل دی، ما ته وویل چې رښتیا ته دی کوم ځای، ما ورته وویل چې زه دی پکتیا ولایت سم کنه ولسوالیم، مسلین راته وویل چې ډیر خو چې دا د سمی الله خلیمی تندر دی ولسوالی ولوي. تقریبا ډیر زیات خوشحال شول، همدا ازادي رډیو برکت جنن ما په مزار شریف کې خلک پیژني، کونړ کې پیژني، د لارې ځینو خلک ما ته ټلیفون کوي، زمونږ د سیمې خلک چې کله لاړ شي یا مزار شریف ته یا کندهار ته یا یو بل ځای ته، نو دوی چالته ورته وي یا سودا کوي تجاران، ورته وي چې د کوم ځای نه راغلی پکتیا نه څمکنی نه، نو حتما زما پوښتنه کوي چې یالته پکتیا څمکنی کې د سمی الله خلیمی تندر په نوم یو کس دی، ازادي رډیو ته لیکلي پیغامونه لیږي، ایمیلونه لیږي، غږیز پیغامونه خپرېږي، دا پیژني. هغه ورته وایي چې دا زمونږ ډیر مدني فعال دی، بس ډیر خوشحال شي خلک. تقریبا ورته وایم چې زه ننګرهار ته تللی یم، هلته خلکو سره مې ډیر عکسونه واخیستل، مرکې مې اوسه وکړې، سیمه ییزې مرکې دي فیسبوک لپاره، یوټیوب لپاره، نو ډیر خلک خوشحال ول. همدا دی همدغه دی ازادي رډیو برکت دی چې زه مشهور کړم، زمونږ د سیمې حالات هم تر نړیوالو رسوي، او زمونږ د کلی او د پکتیا ستونزې هم حل کوي.
ډیر زیاته مننه. دا اوس چې تاسو په دې ښوونځي کې درس ورکوي، تاسو ویل چې څو زره زده کوونکي لري دغلته، لکه مو ستونزه سره مخامخ یاست؟
ستونزه خدا دی چې یو طرف ته د زکون کشمیر تقریبا 2000 ته رسیدي، بل خبره دا چې دی اول نن تر دریم ټولګي پورې زکون کې مونږ زتر وا دي سرپناه لپاره څلرونه، دوی زتر د مر وړاندو ته کینی یال ته پازاب شي، او د زکون کله لپاره دا کوزی مونږ نه لرو چې لاندې دوی په کینی خاور کې کینی، کوم کوزی چې ول مخ کې غا ډیر خراب شوی دی، هغه د کار وتر دی، د زکون کو دی ناس زیونه نن حویلی کې ځای شته، خو لیکن د سیوري لپاره سہولت نشته، تخته نشته، مرکر نشته، دی لاندې کوم پوزی دی چې شاګردان پکې نیغه نشته، دا ستونزې دي. بل خبر دا چې مونږ د کتابونو ډیره غټه ستونزه لرو، تقریبا د دولت لخوا هم مونږ ته خبره کول کی چې نوي کتابونه راځي، کتابونه نشته په سیم کې، کتابونه د 12 کونکو سره وي یا تر 15 پورې زکونکو سره وي، کتابونه تر ټولو سونه زیاته ده، کتابونه هیڅ تون لري. کله چې زکونکو ته مونږ کورنۍ دند ورکو، سهار چې کورنۍ دند نیو نیو لیکلي مونږ به ذاته کو یا یو وو دیوا چې محترم خون کیا، تاسو به لمړی مونږ ته کتاب راکې، تر څو کتاب مونږ ته راکې مونږ به کورنۍ دند ولیکو، درس به زاکو، او بل خستون زده ده زتر وخت مونږ دوا مرسیبل لرو دی او بوله پر زتر زمون مشمان تیږي پټنکې کې وبونی دی، او بوستون زه هم ډیره زیاته ده، دا درستون زی مونږ ته ټول مهمه دي، دا غیبت غم خوړل شي، دا ډیر ستونزې دي.
په دې ستونزو باندې وړاندې نور خبرې هم کوو، خو تندر صاحب تاسو پوهیږئ چې په اوسنۍ زده کړه کې او په اوسنۍ معارف کې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو وهل لمنځه تللې دي، ستاسو په خوندځي کې د زده کوونکو وهل د زده کړې یو برخه ده؟
کوم زده کوونکي کورنۍ د نن لیکي مخکې داس کېدل چې وینه ډیره زیاته وا، اوس مال وهل شته دي، خو ډیر کم شوی دي، اوس لګ لګ وهل کیږي ډیر نه، ځینی خلک دي چې هغه هیڅ کورنۍ د نن لیکي دی، هغه پلان سره هم مونږ اړیکې نیولې دي چې زوی دې کورنۍ د نن لیکي سبق ته نه ځریږي، یا خپل سار دې خوندي څخه بغیر د خون کې جزي وزي روزي، خپل مونږ ته د کورنۍ پلان ویل چې زما زوی بو هو هو کدی مونږ زیاتره وین بند کړی دي، یعنی مونږ ته ستاره د کورنۍ غړو هم اجازه راکړه دی،
چې تک د کورنۍ لخوا هم تندر صاحب اجازه ورکړل شي، ماینده پلارونه اجازه ورکړي، د معرف په سیستم کې په ټوله نړۍ کې د وهلو ځای اوس سپارښتنو نیولای او نورې طریقې دي چې هغه زده کوونکو ته چې خپل کورنی کارونه نه کوي یا پزده کړه کې یو څه سوکا دی هغه سره مرسته کیږي. د دغه ستونزې د حل لپاره یعنی د ماشومان اوس د کوونکو د وهلو د دغه دود د لمنځوړو په برخه کې تاسو څه کړی دی یو مدني فعال په توګه؟
لمړی همغه څه کړی دی چې خپل په تیر نظام کې هم اصلا وهل ټکول بند ول، په نیو نظام کې هم د ځکونکو لپاره وهل بند دي. موږ ته د مشرانو دا یادول سپارښتنه هم کړې ده چې ځکونکو باید ونه وهل شي، تشویق شي. باید موږ خپل ماشومان پسې ډیره خواږه کوو، په ډیره مینه ور سره خبرې کوو تر څو دوی وهڅو. پرون مو یو ځکونکو هیڅ کورنۍ دنده نه لیکله، بیا مو داس چل وکړو چې تقریبا د 500 افغانۍ ما کتابچې کلمونه واخیستل. یو زموږ ماش کم د خپل وو و نیم زر افغانۍ ماش ته د 500 افغانۍ ما کتابچې واخیستې، کلمونه مې واخیستل. ها اوس د کوونکو چې کورنۍ نه لیکله، زما خبره نه منله، هماغه ځکوونکو ته مو پرون ورځ یو کتابچا ویر کړه، یو مکلم ورکور ته وویل چې زما مضمون به تاسو ولیکئ، دا د قلم آئنده کې تاسو قلم ته اړتیا پیدا کیږي یا پنسل ته اړتیا پیدا کیږي یا کتابچې ته. اما کومې کتابچې هغه ځکوونکو ته مې ورکړې چې هیڅ زما خبره نه منله او کورنۍ دنده نه لیکله. کله چې ما کتابچې ورکړې نو دوی زما سره بیا په اړیکه کې شول. کوم ته چې ما کتابچې ورکړې هغوی په ډېره مینه کورنۍ دندې ویلې، کلې کار په روان کړی دی. موږ داسې سیستم نه باید کار وکړو تر څو ځکوونکي وینو وهو او امدارنه کورنۍ دندې هم پولې کې. یو ټولګي کې یو ځکوونکی بل و، یعنی زه تقریبا نگران هم وم، ورته وویل چې بوز دلته د لباس خبره ده، کوم ځکوونکی چې لباس نه عملي کړی په سیمپونو کې نه پرېښودل کیږي. اما ځکوونکی ته مې وویل چې ته ولې خپل لباس کې نه راځې، آیا د معرف خبره نه منې، د استاد خبره باندې تانې بده تاثیر کوي، څه لاته اول کښې دی. هلک چې په ژړا شو، ورته وویل چې ستونزه څه ده. ویل چې زما پلار خو وفات ته، زه ورور نه لرم، هیڅوک هم نه لرم، لباس نشته. بیا مو خونکو څخه چنده وکړه، خپله مو چنده وکړه، دکاندار ته ورغلو، اما هلک ته مونږ یوه جوړه پرې کړه تر څو مو درزي ته ورکړه، ناپ اتنه ونیو تر څو یوه ښه جوړه ورته جوړه کړي. کتابچې مو هم ورته په شخصي لګاه باندې واخیستې. اما زده کوونکي مونږ ډېر تشویق کړو تر څو به بیرته یما لباس هم شي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مننه ډیره زیاته سمیع الله حلیمی تندر چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې لمک سره خبرې کوي. تاسو کلونه کلونه کیږي چې د ازادۍ رادیو له ځنګړو مینوالو او همکارانو څخه یاست. ازادۍ رادیو سره مو مینه له کومه وخته او څنګه پیدا شوه؟
ډیره مننه، ډیره خپل پختن دی وکړه، داس پختن دی وکړه چې زړه کې مې هم دعا درته وکړې. محترم لومړی چې ازادي رادیو په 2002 مې کې جن د فبروري کې دوی لمړنۍ نشرات پیل کړل. په هغه وخت کې موږ د کلی کې دوکانو تر بر سره موږ د رادیو چلانه کې ازادي رادیو نوې جوړه شو. نو لمړی ځل لپاره موږ د ازادي رادیو د 12 بجو د خپل خوخي سندر پروګرام اوریدو چې ابراهيم اميري او صالح جان پر مخړو. اما وخت کې ما د کابل ته سټوډیو ته هم لیکونه لګل. زه چې هغه وخت کې بیا پېښور ته لاړم، پېښور کې یونیورسټي کې د پسبخش میرا یو صندوق کې خو ما اما ځای کې هم ډېر لیکونه ازادي رادیو ته لګل. یعنی زما مینه د اماغه د 12 بجو د خپل خوخو سندر پروګرام چې کوم مسافر به زیات ټلیفون کوله رادیو ته، د اماغه ورځ را پدې خو چې ما د ازادي رادیو سره مینه پیدا شوې ده. نو د اماغه ورځ نه را پدې خو ما د ازادي رادیو د خبرونو اوریدل هم نه دي کزا کړی. او بل خبره دا چې بیا چې ازادي رادیو د 1943 مېرې د اس ام اسونو پروګرام جوړ کړ د لومړي ځل لپاره د اتصالات مخابراتي شرکت دلارو. نو زه چې بیا ما رادیو چلان کړه، نو ما د خلکو پیغامونه واردل. بیا ما چې ما یو پیغام ولیکلو رادیو ته مې ولیکلو، د شنبې ورځ وا احمد شبر چې سهار ټیم کې خبرونه پر مخ وړه. نو کله چې ورستای شبو کې د ژوند رنگونو پروګرام څخه مخ کې یو د خلکو پیغامونه وړاندې کول، زما زړه و دګې ما چې آیا زما پیغام خبري کې نه. او کوم موضوع چې مالک کله اسم دی لاسه احمد شبر صاحب زما پیغام خور کو. نو بیا 8 بجې وخت شو، بیا ازادي رادیو کې سلیم مسالی پروګرام پر مخ وروه. هم وخت کې بیا ما یو پیغام ولیکلو، نو سلی صاحب زما پیغام د خبرونو په منځ کې خور کو، د نورو په خلکو پیغامونه هم ول. بیا هم دا سې اسمیسون ته ما ادامه ورکړه، د ازادي رادیو زما په زړه کې ځانګړی ځای پیدا کړو. خلکو ته هم ویل چې تاسو باید پر رسنیو کې ازادي رادیو تعقیب لري دی ازادي رادیو خبرونه ډیر په زړه پورې دی په خپل وخت خلکو ته خبرونه رسوي نو زموږ ملګرو هم همداسي وکړل چې ازادي رادیو خبرونه اوریدل بیا ما خلکو ته ما ټلیفون زیات کول چې زه ازادي رادیو ته د اوس په موضوع پیغام لګم خبر می ورکړو پر ځان دی یو ځای سرک خراب تا یا پال خراب تا یا کوم ستونزه ما به چې پیغام ولې ګلو نو اما پیغام به خپرې دو ما ته به خلکو ویل چې ډیر منه چې زمونږ اپال چې اړنګ شي
حلیمی صاحب وبخه د څه وخت شوې چې ستا یو پیغام دلته خپور شوې او بیا د رادیو لالارې اوریدلې او بیا هغه پیغام نتیجه تا خپل سترګو لیدلې وي
بالکل ما خپل دا نتیجه خپل سترګو او خپل غوونه هان باندې اوریدلې دا لومړي ځل پر کله چې پکتیا کې شبکې بند شوې ما چې ازادي رادیو ته اس ام اس ولې غلو یا ازادي رادیو زما اس ام اس چې خپور کو خپل د مخابرات او ټکنالوژي وزارت نه هم ما ته زنګ وشو اي دا سونه پر اختیار د حقیقت لري ما ورته ول چا حقیقت لري بیا د دې ټیم انجینري سایور ټیم او کسان را ل شبکو سونه هغه وخت کې امنیتي سونه هم زیاته و د امنیتي سونه لامل چالتہ د طالبان له خوا شبکې بندې دي دی ویل چې دا طالبان له خوا شبکې بندې کې دلته سونه نشته مستونه چې دوی حل کړه بل استونه چې کومه د جنخیرو ترمنز د چمکنه کوم سرک شیدا خام د ما به پیغام ولې غلو نو امغه پیغام امدا د ازادي رډو برکت وکیلانو ترسیدو وزارت ترسیدو وزارت سیاحت پیدامي ترسیدو ماته لوړ پړو خلکو هم زنګونه کول چې کوم استونه چې دا زموږ تر ورسیدا خپل بکاسان ترلل ته خلکو سر به غونډي کولی امدا به هم ویل چې د سمیع الله حلیمی تندر په نوم کاس د ازادي رډو ته پیغام لګلو امغه پیغام چې خبر شو مونږ امغه پیغام واوریدلو لدې کبل مونږ دلته راغلو امغه ستونزه مونږ حل کوو او همدارنګ دې درځه خېلو پل شو خراب ما چې کله امغه پل په اکلا ازادي رډو ته غږیز پیغام ازادي اوریدونکو پروګرام ته سب کو نو چرواک واوریدل خپل چرواک راغلل زیره وختم امغه دې پل نوې اغه سر وکړه پل له سره جوړ کو ان ډیر داس کرونه دي چې ما دې رادیو دې لارې خبرې کړې دي ازادي رادیو ته چې ما کوم لیکلي پیغامونه لیکلي دي او کا غږیز پیغامونه دي دا چې خبر شوې دي لوړ پلو چارواکو ورېدل دي دوی خپل سخی ته رغلي دي کوم دا چې ما ته خلک پاغي باندې جدي اقدامات هم تر سره شوې دي هغه کدي معرف سوند ده او کنور کوم سوند دي په دې اړه جدي اقدامات هم شوې دي
په دغه وخت کې چې تاسو یې کیسه کوي چې لومړی مو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدل پیل کړل تاسو د 2002 کال کیسه وکړو لومړنی پروګرامونه چې تاسو اوریدل په دې وخت کې تاسو وظیفه دندمو څو یعنی د معلم په توګه مو کار پیل کړی و کنه لا هم په خوندزي کې وای
نه تکل صاحب په هغه وخت کې زه په خوندزي کې شاګرد ما تقریبا څلارم نه ما انټرنور کو پینځم ټولګي کې و ما زه ما په وخت کې شاګرد ما بیا ازادي رډو ما خپل ګرځول ما زه چې خوندزي لمه په خوندزي ځان سره رادیو وډه لا ډیر وخت کې به خون کو زما سره ونی ولا رادیو چې دا اجازه نشته ما وته ویل چې زه رسمي سات کې رادیو نه ورم کله چې د مخوندې څخه رسخه شم بیا رادیو اورم تو څو ځله من رادیو کا ویني والا به ته بیا راکړه نو بیا ما ورته چې زه د رادیو مینواله ما زه خپل قرانې دند هم سات تر سومه دی خون کو هر خبره هم منم نو تاسو به زما ته د رادیو اجازه راکړی او زه په رسمي سات کې زه رادیو نه کوم زه قانون ته احترام لرم یعنی په هغه وخت کې زه زده کوم کې ما چې ما د ازادي رادیو سره مینوا ازادي رادیو په ډیره مینا وريده خوندې کې ما هم خبر زده کوم کو تول چې ازادي رادیو به تاسو واوري تقریبا موږ سم کنه ول سوالې کې ډیر خلکو ته ویل دي چې ازادي رادیو خولي پرګمونه پر مخړي نشرات کوي اما زما ټولګیوال هغه به هم ازادي رادیو په ډیره مینا سره اوريده او کې موږ کلی کې دکانو کلی کې دکان کې چې ملګری به سره ناسول دی به هم رادیو په ډیره مینا سره اوريده او کله به چې د دوله بجو دي ګرمي سندر پرګرام شو د کلی ځوانان به هم سره ټولې دو یو ځکه چې بندر کول کله پټایو کې کله د خبر کې دکان کې کله د بازار خو دوی ساجه کې اما د ازادي رادیو دولس بجو سندر پرګرام تروی بجو پوره د خپل مینوال سره موږ په ډیر مین سره اوریدو او ډیر زیات به ته خوشاله او موږ دا فکر کول مخ پر هم دا وایل چې کاش کې د ازادي رادیو د 2002 میلادي کال څخه هم مخ کې جوړ شوی وای
سمیع الله حلیمی تندر لته سو ډیر زیات مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې ځنګړې خبرونه کې مو برخه واخسته او د ازادي رادیو میلمه شوې
ډیر زیاته منه کوم محترم تکل سی عبد الله تاسو د ازادي رادیو دفتر نه همکارانو څخه چې ماته وخت راکو چې زی په ډیر مینه دي مشم تومره په دې وخت تقریبا 2002 کال کله چې جنوري کې خبرونه پیل کړې امر یې ورې زره په دې خو اورم ما او مشوم تو وخت کې هم ډیر ارمانو چې داسې وخت به وی چې اسدی رډو کې زمېل ماشم اما زما د زړه ارمان نن پرا شو او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی په معرب کې هم د امده رادیو ستاینه کوم په داسې رادیو کې ما ته وخت راکل شو چې زی په شارینه او بازار کې د خلکو سره یا په غونډو کې چا سره کېنم د هغه ستاینه کوم او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی په کلی کې د کلی جماعت مخ ته چې کوم شومان ناستوی مشران ناستوی ځوانان ناستوی مونږ جامې کو امدارنګ پټای ته زو او په داسې وی رادیو کې ما ته وخت راکو چې زمونږ ستونزې تر لوړپوړو مقامات رسول دي امغه لوړپوړو مقامات زمونږ ستونزې حل کړی دي راغلي هم دي او په وی داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې د دې رادیو څخه ما ډیر څه ذکر دي امدغه د ازادي رادیو برکت چې زنن دي خون کې پتوګه او جرأت سره ولاړ یم ذکر ته ادامه ورکوم په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی خپل یو خبريال رانه جوړ کو په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې د امدغه رادیو برکت چې زه اوس لیکنې کوم په یوټیوب کې کار کوم په فیسبوک کې کار کوم او اندرنګ لیکلي پیغامونه لګم او په داسې رادیو کې مو ما ته وخت راکو چې زه په هر ځای کې په ډیر میړان سره خبرې کوم او په داسې رادیو کې مو ما ته وخت راکو چې زه ور سره ډیر مینه لرم زموږ د کلی مشران ور سره مینه لري زما مینوال زما ملګری ډیر مینه ور سره لري او دا یو داسې رادیو ده چې همیش به زمونږ په زړونو کې ځای ولري او ما ته مو په داسې رادیو کې وخت راکو چې دې رادیو د مینې لپاره ما 15 رادیوګانې اخیستې دي چې زه ګرځوم زه چې کله ځم راځم ما سره رادیو را سره وي او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زمونږ د زړه مینا ورځ پر ورځ نور هم سره زیاتېږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره